د مخام او بجې شوې زموږ غاغله ازادي رادیو اوري. قدرمن اوریدونکو، تر اتو بجو د ازادي رادیو دا یو ساته خبرونه د ترشنه اسمان لاندې د پروګرام لپاره ځانګړې ده. په دې خبرونه کې اسمت څاروان ستاسو کوربه دی، خو له هغه مخکې پام وکړئ خبرونو ته چې زه احمد تکلی وړاندې کوم. د پاکستان د تحریک انصاف ګنمشر او پخوانی صدر اعظم عمران خان له توقیف څخه تر خوشی کېدو وروسته لاهور ښار ته ولاړ او زرګونه پلویانو یې هرکلی وکړ. هغه بیګا د اسلام آباد د استیناف محکمې مخې ته وویل چې پوځیانو دی نه ونیولی بلکې اختطاف کړی و. بلخوا د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف د اسلام آباد د استیناف محکمې پر هغې پریکړې انتقاد کړی چې عمران خان به د فساد په ځانګړې قضیه کې چې دی پکې نیول شوی و تر دوو اونیو او د فساد په لاسګونه نورو قضیو کې تر راتلونکي چهارشنبه ورځې پورې څوک نشي نیولی. د عمران خان پلویانو د خپل مشر تر نیول کېدو وروسته په ټول پاکستان کې خونړۍ مظاهرې وکړې. د اسوسییټډ پرس خبري اژانس د راپور له مخې د دې مظاهرو په ترڅ کې نږدې 3000 کسان نیول شوي دي او تر 200 ډېر پولیس ټپیان دي. د وژل شویو مظاهرچیانو دقیق شمېرې لا هم نه دي خبرې شوې. ترکمنستان افغانستان ته 125 ټنه بشري مرستې استولي. د ترکمنستان د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي دي چې په دې مرستو کې طبي وسایل، خواړه او جامې شامل دي. د بیان له مخې د ترکمنستان یو شمېر روغتیايي کارکوونکي هم د هرات په تورغونډۍ بندر کې یو روغتیايي مرکز ته چې ترکمنستان په 2018 کال کې جوړ کړی و استول شوي دي. د پاکستان پوځ وایي په بلوچستان ایالت کې نن د شپږو پوځیانو په ګډون 14 تنه وشل شوي. پوځ په یو بیان کې ویلي دي چې وسلوالو پرون سهار په مسلم باغ کې د امنیتي ځواکونو پر مرکز برید وکړ او درې کورنۍ برمته کړې. پوځ وایي نن سهار یې سیمه تصفیه کړه او په پوځي عملیاتو کې شپږ سرتیری او یو ملکي وګړی ووژل شول او د یوې میرمنې په ګډون شپږ نور ټپیان شول. بیان زیاتوي چې په عملیاتو کې شپږ واړه ترهګر وژل شوي دي. د دې برید پرته تر اوسه کومې ډلې نه ده منلې، خو په بلوچستان کې اکثر دا ډول حملې بلوچ بیلتون پال یا د پاکستاني طالبانو تحریک کوي. ورسته ده چې ایران په دې وروستیو میاشتو کې د فارس خلیج په اوبو کې تجارتي بیړۍ ولجه کړې او تهدید کړي. متحد ایالات غواړي په خلیج کې خپل پوځي حضور پیاوړی کړي. امریکایي چارواکو پرون وویل په بحرین کې د دوی یو پوځي مرکز کې پر دې کار روان دی چې په هرمز تنګي کې د کشتیو او الوتکو ګزمې زیاتې کړي. په سیمه کې د امریکایي کشتیو قومندان برت کوپر په یو بیان کې وویل په غیر قانوني او غیر مسؤلانه ډول د ایران له لوري د سوداګریزو کشتیو د ګرځولو او نیولو مخه باید ونیول شي. او د هند غوره لیگ یا آی پی ایل د سیالیو په بالرانو کې د راشد خان نوم یو ځل بیا د جدول په سر کې راغلی. د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې کپتان راشد خان چې په آی پی ایل کې له ګجرات لوبډلې سره دی پرونی لوبه کې څلور وکټې واخیستې چې له دې سره دی اوس په 12 لوبو کې 23 وکټې لري. په دې پسې د هند د ملي لوبډلې لوبغاړی یوزویندرا چاهل دی چې په 12 لوبو کې 21 وکټې اخیستې او په دریم مقام کې هم هندی لوبغاړی پیوس چاولا دی په 12 لوبو کې 19 وکټې لري. د آی پی ایل په لوبو کې نن دوه لوبې په پام کې دي. سنرایزرز حیدرآباد له لکنهو سوپر کینګز سره او په بل لوبه کې ډیلی کیپیټلز له پنجاب کینګز سره مخامخ کیږي.
ترشنه آسمان لاندی
زیر آسمان کبود.
ډیرو درنو او قدرمنو اوریدونکو سلامونه. د ترشنه آسمان لاندی خبرونه کې موز اسمت څاروان هرکلی کوم. په دې خبرونه کې په طبیعي پیښو خبرې کوو. اروپایي ټولنه وایي افغانستان د هغو هیوادونو په منځ کې چې د بشري ناورینونو او طبیعي پیښو له نظره له خطر سره مخامخ دي څلورم هیواد دی. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې استازولۍ په وروستیو ورځو کې وویل پرلپسې طبیعي خطرونه لکه وچکالۍ او سیلابونه د افغانانو وضعیت لا پسې خرابوي. د اقلیمي اغیزو په وړاندې د زیانمنېدونکو هیوادونو په درجه بندۍ کې افغانستان د 101 هیوادونو په منځ کې 106 اویایم ځای لري. د افغانستان لپاره د اروپای ټولنې استاد ولی وای دا ټولنه د اقلیمی بدلون د اغیزو د کمولو او ورسره د مقابله لپاره د حل لارو په موندلو کې د افغانانو ملاتړ کوي. د اروپای ټولنې د استاد ولی تر دې اعلان څو ورځې وړاندې د خوړو د بحران نړیوال راپور وشو چې افغانستان یو له هغو هیوادونو څخه دی چې د نفوس یوه برخه یې له لوږې او مړینې سره مخامخ ده او یو لامل یې د اقلیم بدلون دی. په وروستیو اونیو کې د افغانستان په بیلو برخو کې ویجاړونکي سیلابونه راغلل. د طالبانو د حکومت له پیښو سره د مبارزې وزارت ویان شفیع الله رحیمی ازادي رادیو ته وویل د ثور له لومړۍ نیټې څخه د ثور تر ولسمې پورې د بیلابیلو طبیعي پیښو له امله 11 تنه مړه شوي او یو شپېته نور ټپیان شوي دي. تېره اونۍ د ملګرو ملتونو د خوړو پروګرام د افغانستان په یو شمېر شمالي ولایتونو کې د ملخو د هجوم په وړاندې خبرداری ورکړ او ویل چې احتمال شته د افغانستان په سلو کې 15 غله ضایع کړي. تیر کال په پکتیکا او خوست ولایتونو کې وی زورورې زلزلې تر 1,000 تنه ډیر مړه او لسګونه زره نور بې کوره او بې ځایه کړل. لبل خو افغانستان یو له هغو هیوادونو څخه دی چې اقلیمی تغیرات زیات اغیزمنوي. دا په داسې حال کې ده چې د بخښنې نړیوال سازمان تېره میاشت د افغانستان د وضعیت په اړه په راپور کې ویلي وو چې اوس په افغانستان کې د بېوزلۍ کچه 90% ته رسیږي، حال دا چې په 2000 میلادي کال کې دا اندازه 80% وه. زموږ د دې خپرونې میلمانه دی د ځمکې پېژندنې متخصص انجینیر خلیل احمد نادم، همدارس د پکتیا پوهنتون استاد او د چاپیریال ساتنې متخصص مجیب آرس، د چاپیریال ساتنې یو بل متخصص انجینیر شیر احمد فیضی هم وعده کړی ده، خو تر دې شیبه ټلیفون ته ځواب نه وای. خو دوه نور میلمانه مو شاغلیو نادم او آرس را سره دی، دواړو ته هرکلی وایم. لومړی نادم صاحب، که تاسو مشتوه چې طبیعي پیشي څه دی باید اولی معلوم کو چې څه ته مش طبیعي پیشي ویلی شو، خصوصا هغه طبیعي پیشي چې په افغانستان کې خلک ډیر ورسره مخامخ کیږي.
تاسو ته جناب سالوان صاحب، تاسو درنو اوریدونکو ته او درنو میلمه ته زه خپل سلامونه او نیکی وړاندې کوم. دا سره د طبیعي پیشي خو څوره کم دي، زلزلې نیولای، مثلا د وچکالی، مثلا سیلابونه، د مځکې شوېدل، دا ټول په سره ودغه ملخ چې رامسستوي افغانستان ته، دا ټول هغه پیخي دي چې طبیعي پیخي دي چې په سره د ضرر رسوي انسانانو ته، خصوصا افغانستان ته. ګرچه افغانستان مثلا د اوبول لا د بدای واده، اما متاسفانه چې علمی استفاده د اوبو څخه نه ده سوی، اوبو ته توجه نه ده سوی، او داسې انسټیټیوټونه چې علمی بنولوي، تحقیقاتي انسټیټیوټونه داسې موجود نه دي چې څېړنه وکړي په هر برخ کې چې په صلاح د اوبو د کنټرول لپاره او د محیط زیست د خوندي ساتلو لپاره په ریشانو کې دوی تحقیقات وکړي او بالاخره خپل وړاندیزونه وکړي او پالیسي او ستراتیژي وړاندې کړي. متاسفانه چې دا په افغانستان کې موجود نه دي.
بله صاحب، ډېر مننه انجینیر صاحب نادم. شاخله آرز، افغانستان ولې له طبیعي پیښو سره ډیر مخامخ کیږي؟ د اروپای ټولنې چې کوم شي ته اشاره کړې و چې افغانستان د نړۍ په څلورو هغو هیوادونو کې چې ډیر له طبیعي پیښو سره مخامخ دی، په دې قطار کې راغلی دی، دا ولې؟
سلامونه سروان صاحب، په لومړي قدم کې تاسو ته او تاسو د درانه معلومات او د آزادۍ راتلو او اوریدونکو ته سلامونه او نیک هیله وړاندې کوم.
سلامات اوسئ.
لومړی قدم کې کراشو طبیعي پیښه خپل هر هغه واقعه یا هر هغه څه چې هغه د طبیعي پروسو په اساس رامنځته کیږي په ځمکه کې دغه هغو ته طبیعي پیښه ویلی شو. دغه طبیعي پیښه په مجموع کې موږ کولی شو په مختلفو شکلونو باندې طبقه بندي کړو چې یو د هغو څخه کولی شي جیولوجیکي پیښې دي، میکسولوجیکي پیښې دي، هایدرولوجیکي پیښې دي، بیولوجیکي پیښې دي. چې له بده مرغه افغانستان د دغو څلورو واړو پیښو سره په دغو تیرو لسیزو کې زیات مخامخ شوی دی، خصوصا نن سبا میټرولوژیکي طبیعي پیښې چې هغه وچکالۍ ده، شدید طوفانونه دي، د باران زیاته کچه ده، سیلابونه دي او داسې نور دي، دا په دغو تیرو لسیزو کې زیات شوي دي او اساسي علت یې هم د افغانستان هغه زیات حساسیت دی یا زیات اصطلاح حساس بودن دیده ایده ای چی دو طبیعی پر پران به طور دیر زیانمنون کرده ای. علت یه داده ای که افغانستان خپل اوسنی اقتصادی وضعیت تیر لسیز جنگونه او خپل در توپوگرافی جوړښت دا په خپل وار د افغانستان هغه ولنربلیتی یا هغه زیانمنتوب زیاد کرده ایده. مثال په توګه افغانستان زیات برخه توپوگرافی جوړښت په نظر میلان لرونکي سیمې یا غرونه دي چې دغه غرونه مثلا د زراعت دپاره خورا زیات اهمیت لري. د دغو زراعت دپاره په لوړو ارتفاعاتو کې واوره ذخیره کیږي، واوره د کال په جریان کې ویلې کیږي او د کرنې دپاره اوبه برابروي. خو د بله مرغه دغه طبیعي پیښې یا د نړیواله سطحه د اقلیم بدلون یا د تودوخې د درجې زیاتوالی د دې سبب ګرځي چې دغه واوره به وخت اولی شي د شدید سیلابونو د منځ راتګ سبب وګرځي او په نتیجه کې زموږ کرنیز ځمکې تخریب کی او کرنیز محصولات د اوبو د قلت یا کمښت په اساس د کمښت سره مخامخ کړو. له بده مرغه په تیرو څلوېښتو لسیزو کې جګړې او نورو داخلي ستونزې په افغانستان کې د دې سبب ګرځې شوي دي چې موږ هغه زیربنا وي چې د اوبو د مدیریت دپاره درلود د هغه زیانمنې شي له منځه ولاړ شي. نن سبا موږ د خپلو اوبو د مدیریت وړتیا نه لرو چې خپله د اوبو ضایع کېدل د افغانستان د زیان یې د اقلیمي بدلون په وړاندې زیات کړی دی. خپله مثلا ورځ په ورځ د اقلیم بدلون دا د دې سبب ګرځېدي چې موږ تاسې بیولوژیکي طبیعي پیښې ولیدو چې مثلا کرونا ده یا په نن سبا په ځینو ولایتونو کې د ملخونو د منځته راتګ دغه یو بیولوژیکي طبیعي پیښه ده. که چیرې په وخت او په صحیح توګه مدیریت نشي کېدای شي د کرنیزو محصولاتو زیاته برخه ضایع شي او له منځه ولاړه شي چې دا به خپله په افغانستان کې دغه غذایي موادو مسئولیت یا غذایي فود سکیورټي چې موږ ورته تاسو ورته وي دا به نوره هم زیاته کړي. نن سبا د افغانستان اکثره خلک و کیفیت غذایي موادو ته لاسرسی نه لري چې علت یې هم د اوبو کمښت دی، د کرنیزو ځمکو تخریب دی او بالاخره اوبو ته نه لاسرسی یا د اوبو عدم مدیریت د دې سبب ګرځېدلی چې موږ کرنیز محصولات کم شي او په دې سره د خلکو هغه لاسرسی با کیفیت غذایي موادو ته کم شي. پس په مجموع کې دغه څو عوامل دي چې د افغانستان هغه زیان یا زیانمنونکی حالت یې نور هم جدي کړی دی د دغو طبیعي پیښو په وړاندې. لبله طریقه کلایمیت چینج یا د اقلیم بدلون نړیواله ستونزه ده چې تر ډېره حده پورې هغه صنعتي هیوادونه د دغو اقلیم په بدلون کې زیاته ونډه لري.
بله آرسه دا د اقلیمی بدلون ته به راشو لږ وروسته. ډېره زیاته مننه کور ودن. اوس په ورشو ښاغلی نادم ته. نادم صاحب، همدغه د اقلیم بدلون مسله چې ده، ښاغلی عارض غوښتل چې په دې موضوع خبرې وکړي. په دې عارض ما ته یو سوال دا پیدا شو چې په دې برخه کې لکه څنګه چې دوی ورته اشاره وکړه، تر افغانستان نور هیوادونه ډېر رول لري، یعنی نورو خصوصا پرمختللو هیوادونو یا زموږ ګاونډیو هیوادونو اقلیم ته ډېر زیان اړولی دی نسبت موږ افغانانو ته. ملګري ملتونه فکر کوم چې په دې برخه کې یو بودیجه لري چې هغو هیوادونو ته ورکوي چې اقلیم یې ځپل شوی دی، تاوان یې لیدلی دی. اما آیا افغانستان دا وړتیا لري، دا ظرفیت شته چې دا پیسې ترې واخلي، دا بودیجه واخلي او د اقلیم په هغو برخو باندې ولګوي چې اقلیم یې ورڅخه زیانمنی شي؟
مننه. خبره دا ده چې د دې شیانو لپاره مونږ داسې متخصصینو ته ضرورت لرو چې دوی وکولای شي جامع جانی ته قناعت ورکړي او دلته یو داسې پروپوزلونه جوړ کړي چې په واقعیت دوی ته د منلو وړ وي او مونږ وکولای شو د دوی نه پیسې ترلاسه کړو، تر دې چې مونږ وکولای شو فیصله د دغه ناورینو مخه ونیسو. بل دا چې افغانستان تاسو وګورئ ډېر مخکې وځي، ډېر سیندونه لري، ډېر اوبه لري، او متاسفانه چې مونږ تر اوسه نشو کولای چې دا سیندونه مثلا تحکیمات ورته جوړ کړو، د دغه سیندونو سوایلو ته بل بندونه باید جوړ کړو چې دا اوبه مثلا ذخیره شي. او دا اوبه ذخیره هم د مځکې لاندې اوبه ډېروي، هم مثلا اقلیم بدلوي، هم د زراعت دپاره، د برق دپاره، ټول دپاره دا ډېر مهم دی او ډېر مثبت تاثیرات لري. او بل دا چې مثلا مونږ تاسې زراعتي ساحات وګورو چې ټول په شارکونه بدل شوي دي چې دا هم پر اقلیم باندې تاثیر کوي. ګورئ دا شنه مځکې دا خو بېلغه هوا تبدیلی یا اکسیژن ورکی، هم په اصطلاح حاصلات ترنه اخیستای سو، هم په اصطلاح د اقلیم په بدلون کې مثبت رول لوبولی سي. متاسفانه چې په دغه شلو کالو کې چې دا رشوت او فساد دا ټول زراعتي ساحات په شارکونو تبدیل شوي دي. اولان چې دوی مونږ کولای شو شارکونه په هغه ساحاتو کې جوړ کړو چې هلته غرونه دي یا د غرونو لمن دي چې هلته زراعت نه کېږي. مونږ دا کار کړی وای په ټول افغانستان کې چې وګورئ دا
بله ډېر مننه انجینیر صاحب نادم. استاد عارض، آیا زموږ جغرافیه ډېر رول لري د طبیعي پیښو په برخه کې، او که موږ پخپله افغانانو چندان کار نه دی کړی؟ مثلا ځنګلونه وهو، ونې کمې ږدو، اوبه بې ځایه استعمالوو، لنډه ده چې پر خپل طبیعت رحم نه کوو، کوم یو ډېر رول لري؟
سروان صاحب، په خپله د افغانستان توپوګرافي جوړښت د یوې خونه د اقلیم په وړاندې د افغانستان زیان منونکی حالت زیات کړی دی، خو دغه حالت د موږ او تاسو د ناپهمۍ په اساس یا د عدم مدیریت په اساس نور هم زیات شوی دی. په دې معنا چې په تېرو شلو کلونو کې موږ زیاته پانګونه د طبیعي منابعو په مدیریت باندې وکړه، ولیکن مؤثریت یې زیات نه درلود. د دو مؤثریت هدف د ماده دی چې په افغانستان کې د طبیعي منابعو د نفوس زیاته برخه غریب خلک دي، یعنی تقریبا 80% شاوخوا کې غریب خلک دي چې هغه د ورځنی عاید د $1 څخه کم دی. دوی د خپل ورځنیو اړتیاو د پوره کولو لپاره تر ډېره بریده پورې په طبیعي منابعو باندې زیاته اتکا لري. دوی د خپل ورځني ژوند لپاره د طبیعي منابعو څخه استفاده کوي، ځنګل قطع کوي، څړځای قطع کوي، د خاورې څخه د سونګ لپاره بوټي را قطع کوي چې خپله د خاورې پرسایش یا د خاورې تخریب زیاتوي. خو په طبیعي منابعو کې دوهمه ستونزه ده چې په افغانستان کې د ملکیت ستونزه ده. یعنی هر هغه څوک د دې ادعا لري چې ځنګل زما شخصي ملکیت دی، هر هغه کړنه چې پرې کوم اما خپل شخصي هدف دی، د خپل شخصي موخو لپاره کاروم. حال دا چې دغه طبیعي منابع ملي ثروت دی، دا باید مدیریت شي. یعنی تر ډیره پورې د یوې خانه د افغانستان طبیعي جوړښت یا توپوګرافي او د افغانستان د خلکو بد اقتصادي وضعیت په دغو طبیعي منابعو باندې د خلکو فشار یا د استفادې فشار زیات کړی دی. د دغو طبیعي منابعو د تخریب یا د منطقه کچه خورا لوړه کړې ده. چې خپله
استاد په دې کې به شاید در سره ډیر خلک موافق وي چې اقتصادي بد اقتصادي وضعیت سبب کیږي چې خلک په طبیعي سرچینو باندې ترحم ونه کړي، لیکن په ډیرو مواردو کې داسې هم موږ وینو چې له اقتصاد سره چندان اړه نه لري. مثلا یو څوک دی ژور څا کیندي، اوبه ډېرې بې ځایه مصرفوي. پرې وروستۍ ورځو کې مونږ په دې خپرونه درلوده چې یو مثال دا و چې وای که یو څوک اودس کوي یا لاسه مینځي، نو واټر پمپ ورته چالانه کې ډېرې زیاتې اوبه ضایع شي. نو په خپله موږ هم دغه هغه نه لرو، توجه نه لرو چې چاپېریال ته ضرر کم کړو.
بالکل بالکل، زه سل پیته تاسو په دوه کې همغږی یم. د ستونزې موږ تاسو لري، د ستونزې اساسي موخه دا ده چې موږ تاسو د خپل طبیعي منابع او د خپل مونټیزیس په اړوند مسؤلیت خپل نه دی ادا کړی. موږ ته د طبیعي منابع او اهمیت تر اوسه نه دی معلوم. هر حد طبیعي منابع نه به حد نه زیاته استفاده د دې سبب شوی ده چې طبیعي زیرمې مو ورځ په ورځ تر ټولو کمې کچې ته ورسي. نن سبا په کابل کې د اوبو قلت یا د اوبو کمښت یو غټه ستونزه ده چې اکثره مهاجرتونه د دوی په اساس رامنځته کیږي، ولیکن بیا هم خلکو دغه ستونزه نه ده درک کړې. د تا د خبرو په تایید باندې د اوبو نه سره اسراف کوي، همدا قسم د ځنګلونو سره، همدا قسم د نورو طبیعي منابعو نه د حد نه زیاته استفاده ده یوه غټه ستونزه ده. د دې اساسي هدف دا دی چې د خلکو لپاره عامه پوهاوی نه دی کلار اشاو شوی. خلکو باید طبیعي منابع په مدیریت باندې وپوهول شي. په لومړي قدم کې دوهم قدم کې د دولت او د حکومت د مسؤلیت دی چې خلکو ته د ژوند اسانتیاوې برابر کړي. په دې معنا کې چیرته مثلا د اوبرسنۍ مو سیستم وو تاسو ولرو، هر څوک دې ته اړتیا نه پیدا کوي چې په خپل سر چاګانې وکیندي. مثلا که چیرته مو تاسو ته د سوانګ ګاز یا مثلا بل د سوانګ انرژي یا کوسلی انرژي ولرو، خلک دې ته نه اړ کیږي چې مثلا ځنګل قطع یا د ترځایونو نباتات د سوانګ په خاطر وسوځوي چې په نتیجه کې د خاورې ترسایش، د خاورې تخریب او په نتیجه کې د طبیعي پیښو د مسراتک په زمینه مساعده کړو. نو په مجموع کې هر څوک مسؤل دی. هم رعیت مسئول دی، هم حکومت مسئول دی، هیچ خپل وظیفه په خپله طریقه نه ده اجرا کړی. په همدې اساس د خلکو ټیټ درک یا کم معلومات د محیط زیست، د طبیعي منابعو د اهمیت په باره کې، د هغو څخه د استفاده په باره کې، د دولت بې ظرفیتي یا مثلا ټیټ ظرفیت د دې سبب شوی دی چې د طبیعي منابعو د تخریب یا استفاده کچه ورځ تر بلې زیاته شي، او افغانستان هغه زیان منون که حالت نور هم ورځ تر بلې د زیاتېدو په حالت کې شي د طبیعي پېښو په وړاندې.
بله، ډېره زیاته مننه انجینیر صاحب نادم. په افغانستان کې زلزلې هم ډېرې کېږي. دا د تیر کال مثال مې په سریزه کې ورکړ چې پکتیکا او خوست کې 1000 تنه په زلزلو کې مړه شول او زرګونه زرګونه کورونه ویجاړ شول. د زلزلو په وړاندې زموږ کورونه څومره مسؤون دي؟ آیا د ودانیو د جوړولو په وخت څوک په دې فکر کوي چې دا وطن زلزلې لري او باید څو رشتره زلزلې په مقابل کې مقاومه ودانۍ جوړه کړي؟
مونږ تاسې په ترکیه کې ولیده جناب سروان صاحب چې هلته مثلا څو تعمیر دي، څو یې نړېدلې دي، څو یې ولاړ دي. دا ښیي چې مثال په ساختمان کې تقلب شوی دی، یعنی هغه مواد، هغه اصول د ساختماني په کې رعایت شوی نه دی. مثلا دا کار شي په افغانستان کې هم مثلا د ښاروالي وظیفه لري څوک چې کور جوړوي باید نقشه ورکړ شي، او بلته بیا کنټرول باید، پلاني کنټرول باید وشي چې آیا دغه تعمیر چې جوړیږي په ستاندرد جوړ شوی دی، هغه په اصطلاح سیخ ګل چې مصرف شوی دی ستاندرد دی، سمنټ چې مصرف شوی دی ستاندرد دی، آیا هغه اول تاداب چې جوړ شوی دی د طبقاتو په حساب باندې جیولوجیکي څرنې پکې شوی دی د تاداب دی که نه؟ متاسفانه چې په افغانستان کې یعنی په ډیرو دغو کې د فقط د رشوت په مقابل کې د نقشې تیریدی او بس اجازه ورکول کېده. متاسفانه
دخو دولت، یعنی شاید هغه خلکو چې د بل چا لپاره، د تجارت لپاره، د خرڅلاو لپاره ودانۍ جوړول، هغوی به شاید رشوت ورکړی، لیکن آیا چې د ځان لپاره کوم کور جوړو په دې فکر کوو اصلا دغه مفکوره شته او که نشته؟ زما لپاره سوال داره.
خو دا خو دا د سروان صاحب چې هغه علمیت ولري څوک؟ مثلا ټول خلکو جیولوجستان نه دي یا ساختماني مسایل بلد نه دي. خلک دغه اتا یو منزله، دوه منزله، مونږ تاسو ویل دي په دغه زلزلو کې هغه ډېر یو منزله کورونه وران شو. اتا دغه دات بلند منزل چې په کابل کې زه ډېر ډارېدم، ولا چې دا وي خدای نه خواسته تلفات ونه شي. اما فضل خدای چې دا خو معلوم شو چې دوی هم څه ناڅه په ستاندرد جوړ شوي. خو ستاندرد په دې معنا چې هغه مواد چې په ساختماني مواد چې استعمال کړي دي هغه خدي او ضرر ونه رسیده. دا د دې لپاره ضرور ده چې په ښاروالیو کې به دغه لکه نورې وادو کې چې کنټرول دی، پلاني کنټرول باید ولري، هغه اداره چې کنټرولي ساختمان باید موجود وي، او دوی هر څوک چې کور جوړوي باید چې کنټرول چې وګوري چې واقعا په ستاندرد جوړیږي که نه. په دې چې دا خو د خلکو دپاره ده چې د دوی د ژوند د ژغورلو دپاره ده هر مثبت اقدام چې د دولت لخوا ترسره شي.
بله صاحب، ډیره زیاته مننه. قدرمنو اوریدونکو، تاسو له آزادي راډیو ترشنه اسمان لاندې پروګرام اوري. په دې پروګرام کې د ځمکې پېژندنې متخصص انجینیر خلیل احمد نادم او د پکتیا پوهنتون د چاپیریال ساتنې متخصص مجیب عارض زموږ میلمانه دي. ځینو اوریدونکو د فیسبوک له طریقه پیغامونه راستولي دي چې په څو شیبو کې به له خپلو درنو میلمنو او تاسو اوریدونکو سره شریکم. که تاسو هم غواړئ چې په دې خبرونه کې خپل نظر څرګند کړئ یا زموږ له درنو میلمنو څخه پوښتنه وکړئ، د ټلیفون شمیره او د واتساپ شمیره در سره شریکوم: 00 420 112 1500 بل شمیره ده چې دا د واتساپ هم ده: 00 420 112 1500. تخنیکي همکار وایي چې یو اوریدونکی لرو، ځان راو پیژنه. مهرباني کوئ صاحب. مهرباني صاحب. مهرباني
روان ته تاسو او دین ته سلام او محضر د لغمان.
مهرباني کوئ همدر صاحب.
زه خدای غواړی روان ته چې دا سم هغه موږ خدای پاک را کړی د ځکه لپاره لکه سندونه او ځنګلونه کنه دینه موږ ته نه دی دا کړی. لکه اوس مثال سیندونه نورو ته روان دي او دښتې مو چې کلکې دي، که موږ دغه سیندونه به د خپلو دښتو رامات کړو که نه، نو دا سیمه د سیمه پیدا کړو اوبه لرو برک نه لرو، مثال لخبرې دښتې لرو اوبه ورته نه لرو. زه دغه وایم چې دغه حکومت نه او موجوده حکومت نه زه دغه هیله کوم داسې یو کا بنیادي کارونه وکړي چې رښتیا هم ولس ته ګټه ورسېږي او هم د ملک په طرفۍ کې یو یو رول ادا شي. او بله خبره دا کوم د دا جیګ بلډینګونه خو نه دي سازمان چې یو سړی معیاري جوړ کړي دي لپاره په دې اطرافو کښې دغه تېرې زلزلو دغه کورونه داسې نړول دي چې هم دېوالې ډېر ډېر ولاړ ده او هغه ته مثال دې خبرې پېژاشاخوا زلزله وشي دا هېڅ مقاومت نه لري، په دې تلفات به مونږ وینو. نو زه هیله کوم چې دغه د خوراکي موادو تر څنګ دبلیو سي دا موسسې دغه کورو ترمیم وکړي، خیال به په سیمو کښې وګرځي مقدم نه کوي صرف نظر نه دی تېر کړي وخت هم نور نه نیسم تاروان.
بله ډېره مننه، سلامت دی اسکور ودان. بل اوریدونکی نشته، ور به شو د فیسبوک پیغامونو ته چې ځینو اوریدونکو راستولی دي. لومړی فیاض خوستی وایي په افغانستان کې د دغو پیښو اغېز دا دی چې سږ کال د ثور میاشتې په نیمایي کې د غزنی ولایت په یوه ولسوالۍ کې واوره ورېدلې ده، ان چې په نورو سیمو کې سخته ګرمي وه، یعنې دا واوره په داسې حال کې ورېدلې وه. بل اوریدونکی مو باجګل فیاض لیکي وایي په خوست ولایت کې سخت بارانونه اوري او سخته ژلۍ هم دا ولایت ځپلی دی. همدراز محمد نادر لیکلی دی وایي خیر دی، موږ سخیان یو، زموږ برخه سیلابونه آفتونه دردونه وچکالۍ غمونه او بلاوي دي. یو اوریدونکی د ټیلیفون له لارې دی، مهرباني کوئ کم قط نه قطع شو. همدراز بل اوریدونکی رسول خان محبت لیکي وایي زه پخپله د خوست یم، یو وار مې ټول دوکان سیلاب یوړ، اوس هم په خطر کې یو. بل اوریدونکی محمد آصف نایبی لیکي وایي په خوست کې د بزګرانو باغونه او فصلونه تر ډېره ژلۍ ځپلي دي، ځمکې اوبه وړي دي. همدغه دي چې موږ پرې خبرې کوو چې طبیعي پېښې څه دي، او همدا یې مثالونه دي چې اوریدونکو ورته اشاره وکړه. استاد عارض، مخکې تر دې چې تاسې د اوریدونکو په تبصرو باندې نظر څرګند کړئ، یو اوریدونکی لرو، ځان راوپېژنئ. آزادي راډیو
سلامونه قبول که ستاسو میلمنو ته سلامونه. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
وعلیکم السلام، مهرباني کوئ قاری صاحب.
سروان صاحب، خبره داسې ده چې زموږ جغرافیا چې ده و ارشته جوړه ده، خو اما داسې دی چې یو خو موږ متخصص نه لرو، او که متخصص لرو د هغو خبره نه منو. دا چې خلک وایي د افغانستان خلک آګاهي نه لري، په دې شل کاله کې که څه هم د اوبو بندونه موږ ته جوړ نه سوه، یا سم اجتنادي دیوالونه موږ ته جوړ نه سوه، یا د زلزلو سره سمه مبارزه ونه سوه، ولیکن په دې شل کاله کې مدني فعالانو او هغه کسان چې تخصص یې درلودی لکه نادیم صاحب، لکه دا نور، لکه دا نور، دې خلکو واقعا خلکو ته آګاهي ورکړې ده. افغانان دې نور نه وایي چې موږ ته آګاهي نه ده راکول شوې، خو موږ افغانان یو علت لرو، موږ خپل منو ده، خپل دا منو، څه چې موږ زړه راته وایي هغه په موږ کښې ښه سړی هغه دی. سروان صاحب چې نفر ډېر مړه کړي، ښه سړی هغه دی چې ظلم وکړي، او متخصص هم هغه دی چې هغه څه یې په لاس راځي هغه وکړي. موږ خپل د جغرافیې غم هم نه لرو، خپل د اوبو غم هم نه لرو. دا اوزه تا ته دا اوزه قسم درته خورم چې دا زموږ خپل په کوڅه کښې، زه د جوزجان د ولایت په دې مرکز کښې اوسېږم، په شل کاله مخکې یا پنځلس کاله مخکې پر څوارلس متره زموږ دغه کوڅې دا زموږ سانانو اوبه کولې، دا څوارلس متره دېرش متره ته ولاړه، دا دېرش متره شپېته متره، اوس په شپېته متره باندې اوبه موږ راباسو، کوبې وهل کېږي، یوه کوبه په دېر زره، په شل زره، په څلوېښت زره و انسانانو ته تمامېږي. کال د بله کاله وه پر شپېته متره هم دلته اوبه پیدا نه کړي، په خاطر د دې چې موږ خپل د وطن، خپل د معدنیاتو، خپل د جغرافیې په قدر نه پوهېږو. دا دغه یو سړی چې خپل د طبیعي زیرمو په قدر ونه پوهېدی، خپل د اوبو په قدر ونه پوهېدی، خپل د کور په قدر ونه پوهېدی، خپل د چاپېریالو، خپل د ځنګلو، خپل د محیط په قدر ونه پوهېدی، دغه به هم خدای راساخي.
نه نه، سلامت اوسئ قاري صاحب پښتون چې ټېلیفون مو وکړو. بل اوریدونکی لرو، ځان راوپېژنئ. آزادي راډیو
مننه. سلام تاسو ته سروان صاحب د آزادۍ راډیو، درنو اوریدونکو ته او قدرمنو میلمنو ته هیله کوم چې روغ او جوړ به وي، وځلانده د صحت په جامو کې ورځ به مو پیل کړی وي.
مهرباني، سلامت اوسئ.
خوشحاله اوسی د ازادۍ رادیو د همدغه خبرونې چې همدا اوس تاسو قربانی ډېره ښه خبرونه ده او ډېر ښه موضوع ته مو پکې اشاره کړې ده. راځم د زمونږ د وردګ ولایت بالخصوص د سید آباد ولسوالۍ په هغه سیمو کې چې تیر کال یعنی ډېر سیلابونه راغلل طبیعي پیښو ډېر زیانونه واړول د سر او مال. نو د ازادۍ راډیو د سپو له لارې او د مایک له لارې پر هغو هیوادوالو او طبیعي پیښو پر وړاندې د مبارزې پر وزارت باندې غږ کوم په هغو سیمو کې چې د سیلابونو خطر وي او هلته خطرونه د خلکو د انسانانو د سر او د مال په زیان باندې تمامیږي، نو هغو ته لږ یو څه توجه وکړي ځکه چې دغه شیبې او دغه وختونه بیا را روان دي، ځکه نو بارانونه به کیږي او سیلابونه به راځي او د خلکو د سر او د مال په زیان به تمامیږي. نو که دې ته توجه وشي نو ډېر به خوښ شو.
ډېره زیاته مننه، سلامت اوسې. رښتیا هم همدغه وخت کې هر کال د سیلونو خطر وي ځکه چې هوا توده شي او واورې د ویلې کېدو امکان ډیر شي او بیا یودم په سیلاب بدل شي، خصوصا که بیا باران هم ورسره واوري. ور به شو میلمنو ته. استاد عارض، که دې قاري صاحب پښتون په خبرو باندې تبصره وکړو، دوی وایي چې موږ خلک پوهیږیم خو ځان غلطوي. که موږ دا د اروپا او د نورو هیوادونو کورونو ته مثلا وګورو، دوی شپږ سوه کاله پخوا، اته سوه کاله پخوا هم داسې کورونه جوړ کړي دي چې هر څومره بارانونه ووري لا هم دا سالم او روغ پاتې دي. لیکن موږ داسې کار تر کاره تېروو، ډېر مصرف به وکړو، یو داسې کور به جوړوو چې شل کاله وروسته بیا مجبور وي چې وایړو له سر یې جوړ کړو. یعنی پوخ کار نه کړو. شاید یو څوک ووایي چې د خلکو اقتصاد خراب دی، ښه کور جوړولو وس نه لري، اما ډېر وارې له اقتصاد سره ماړه نه لري. د قاري صاحب پښتون خبرو ته که مو توجه کړې وي، وایي شل کاله پخوا مو په شل متره کې، په څوارلس متره کې اوبه راایستلې، بیا دا راغلی څلوېښتو ته او شپېتو ته اوس خبره رسېدلې ده. نو په څومره قیمت ورته تمامېږي؟ یعنی هغه څا چې په لس زره جوړو درې وارې جوړ کړی دی، درې وارې په شل شل زره او څلوېښت څلوېښت زره. په دې اړه ستاسو تبصره څه ده؟
سروان صاحب، زه د پښتون صاحب د خبرو سره موافق یم. موږ دائم خپل شخصي نتا یا خپل شخصي ګټه په ملي ګټه باندې ترجیح ورکړې ده چې موږ داسې بحران خصوصا د طبیعي منابعو د قلت یا کمک سره مخامخ شوي یو. خصوصا کراشو مثلا موږ بنیادي کار نه دی کړی. بنیادي کار په دې معنا چې مثلا اول د ځای انتخاب د کور دپاره تاسو چې په افغانستان کې د سیلابونو دغه تلفات زیات دي، اول اساسي مشکل دا دی چې دغه د اقلیم بدلون یا د سیلابونو منځ ته راتګ په تیرو شلو کلونو کې دا زیات شوي دي. یعنې هغه کورونه چې شل کاله مخکې په داسې ساحو کې جوړ شوي دي چې هلته به د سیلاب د منځ ته راتګ چانس ډېر کم وه، خو نن سبا د اقلیم د بدلون په اساس دغه چانس ورځ تر بلې د زیاتېدو په حالت کې دی. یعنی خپله دغه انتخاب د مکان یا د ځای د کور د جوړولو دپاره د سیلابونو مستراتګ یا د سیلابونو مسیر په نظر کې نه نیول کېږي یوه ستونزه. دوهم د ځمکې مقاومت هم په نظر کې نه نیول کېږي. درېیمه دا چې موږ تاسې کیفیت ته زیاته توجه نه کوو، د متخصصو اشخاصو کړنو یا د هغو مشورو ته غوږ نه نیسو. نو په همدې اساس د دغو ستونزو زیات قرباني افغانان دي. همدا مثال که موږ تاسو په اوبو کې ورکړو، د اوبو یوه عمومي او زیات غټه ستونزه دا ده چې موږ تاسو د حد نه زیاته استفاده په دوو طریقو باندې موږ تاسو کوو. یو دا چې په تورو شلو کلونو کې په ښارونو کې نفوس خورا زیات شو، په دې معنا چې د نفوس کثافت په ښارونو کې زیات شو. دا په دې معنا چې په طبیعي منابعو باندې یا په اوبو باندې فشار زیات دی، د تقاضا زیاته ده، خود چارج هیڅ صورت نیسی او یا هم ډیر کم دی. نو په همدې اساس د زیرزمینی اوبو کچه ورځ په بلې مخ په ښکته روانه ده. له بلې خوا موږ تاسو په کلیوالو سیمو کې چې معمولا تولیدي سیمې دي، د کرنې به نظره کرنیزې ځمکې هلته شتون لري، د خلکو مهاجرت د کرنیزو ساحو څخه ښارونو ته د یوې خوا د کرنیزې ځمکې د حاصل څخه لوي، هغه کرنیزې ساحې چې خپل نباتي پوښښ لري د اوبو په دوران یا سایکل کې مهم رول لري، د اوبو د ریچارج کچه هلته هم کمی، ځکه چې موږ تاسو خپل نباتي پوښښ د لاسه ورکوو. لبل خانم تاسو په کرنه کې معیاري سیستم نه لرو. موږ تاسو د شانسۍ لګولې وي هر دهقان څلور ویشت دانه دوله ساعته د ګیز نه چې لمر پرې ګرمي تر مازدیګره پورې اوبه ځمکې ته راپورته کوي او په غیر کنټرول شوي سیستم باندې د هغو نه استفاده کوي. حال دا چې په نورو هېوادونو کې موږ تاسو د آبیارۍ دپاره موږ تاسو ډېر عصري سیستمونه لرو چې هم یې مصارف کم دي او هم د اوبو څخه مؤثره استفاده کوي. نو موږ تاسو که چیرې مثلا بنیادي کار وکړو، دولت هم هر هغه چا ته چې مثلا د زیرزمینی اوبو نه استفاده کوي د خپلو کرنیزو محصولاتو د تولید دپاره باید یو ټیکس، قوي ټیکس په هغو باندې ولګوي او د اوبو د مدیریت یو سیستم د هغو دپاره وړاندیز شي. مثلا سیلابي آبیاري یا سیلابي خړوبونه د اوبو ضایعات خورا زیاد، اوبو مصارف زیات دي. نو هر هغه څوک چې مثلا زیرزمینی یا ځمکلاندې اوبو څخه د کرنیزو محصولاتو د تولید دپاره ګټه اخلي باید د ډریپ ایریګیشن یا قطرهی سیستم یا باراني سیستم څخه استفاده وکړي. تر یوې خوا به مصارف کم شوي وي او د بلې خوا نه به موږ تاسو وکولی شو چې په زیرزمینی اوبو باندې فشار کم کړو. بله طریقه دا ده چې موږ تاسو هر څوک خپل مسؤلیت ادا کړه. یو نیالګی د ځان دپاره، یو د افغانستان دپاره ولګوئ. د یوې خوا به د خاورې د پرسایش مخه ونیول شي، د بلې خوا به د اقلیم د بدلون مخه ونیول شي، د بلې خوا به د اوبو هغه دوران، هغه طبیعي دوران په نارمل شکل مخته ولاړ شي، او له بلې خوا به د زیرزمینی اوبو د ریچارج کچه لوړه شي چې موږ تاسو به د دغو ستونزو قرباني نه وو. د ورور د بلې خبرو د سید آباد نه چې تماس نیولی و، رښتیا هم اکثره کلي، اکثره ولایت زیات ژوندمنونکي په دې دي چې هغه مثلا د کچمنټ ایریا یا د اوبو د مسیر په جریان کې واقع دي. د پاس څخه چې اوبه راځي د دوی کرنیزې ځمکې، د دوی کورونه، د دوی هر څه د ځان سره وړي. نو د دولت مسؤلیت دا دی چې موږ تاسو موږ اوس لس پنځلس کاله مخکې به چا چې د باران د اورښت پیشګویي وکړه، حتی په هغو باندې بل فتوا ورکول کېده. خو نن سبا د خلکو آګاهي زیاته لوړه شوې ده. خلک اوس مثلا د هواشناسۍ هغو پیغامونو ته، هغو پوستونو ته سترګي په لاره وي چې څه وخت باران کېږي. نو دغو ته که نور هم توجه وشي، د مسیج د لیارې مثلا په کومه ساحه کې د باران د اورښت امکان شته، د باران کچه څومره ده، نو همغې ساحې خلکو ته که د مسیج د لارې، د سوشل میډیا د لارې اخبار ورکړل شي چې په دغو ساحه کې د باران د اورېدو کچه زیاته ده، نو ممکن د سیلابونو د نفراتک سبب وګرځي. نو په دې اساس موږ تاسو کولی شو د خلکو هغه تلفات یا هغه د کرنیز خصوصا د انساني تلفاتو مخه ونیسو.
بله، ډېره مننه. بله آره سب بیرته درگرزو. نادم سب که پام دی برخه که استاسی نظرم وارو چه وارو وست چه دی سیلون و وقته، یعنی خطرشته خدای دیو که چرا نشی، خو کلا کلا دست شوی دی چه پام دیگه فصل که سیلون دیر بی، وای چه خورونو تا توجه باید وشی چه هلته کور جور نشی. دیرو خلقوی کورونو پا دغه سیزایونو که جور کردی زکر چه نفوذ زیاد شویده. بل دی استنادی دیوالونو خبره کیجه چه باید وای دیر شی، و دی سندونو و نهرونو پاکول دیر مهمه دی. فکر کوی چه خلق بایدیشی تا توجه کی، او بل تاسی چس پارشتن لری خلقو تا چه دی سیل لخطر سر مخامخ نشی.
سالوان صاحب، خبره داده چې مثلا سوزل سیلون راغلی دی، سیلابون راغلی دی. اخوا مونږ په جودوزی او کارتوګرافي لوی اداره کې داسې کامره دولو دی چې مثلا داسې حوادث چې کېده سمدستی به ثبات دلرویشته الوتکې په وسیله د مونږ متخصصین او کشافان به پورته کېده، او هغه سایه به فلم برداری کول، عکس برداری کوله، او دولت به ویلی چې مثلا د سیل د کوم ځای راغلی، څومره تخریبات دی، او د کوم ځای مثلا څومره آسیب رسولی، او څنګه کولای شو چې په کوم ساحې کې موږ بندونه جوړ کړو، مخنیوی وکړو، یا استنادي دیوالونه جوړ کړو. متاسفانه چې دغه لویه اداره جیودیزی او کارتوګرافي دوی بیخي وړې دی د زراعت وزارت پورې تړلی چې اصلا هېڅ اعتبار زراعت سره نه لري. یعنی دا مسائل باید دوی په نظر کې ونیسي. مخکې ما څو ځلې ستاسو د راډیو له لارې، تلویزیون له لارې ما ویلی چې که چیرې ښاروالیان او ښاروالي مثلا هر ولایت، هر ولسوالي واسوي دوکانداران، هغه څوک چې کورونه لري چې اقلا د هر دوکان په مقابل کې دوه ونې دوی کینوي، دوی کولی شي چې په ګډوه باندې اوبه کې او لکه چې استاد وویل هم پیسې د اقلیم د بدلون سبب کیدای شي هم مزکه ټینګولای شي. دا ډیر مثبت ګامونه دي که چیرې دا کارونه وکړي مثلا دولت اعلان وکړي د خلکو نه وغواړي دا کار وسي. بل مسله د زلزلې مسله ده چې دا ډیر دغه دی خو افغانستان متاسفانه د چا خبرو ته غوږ نه نیسي. که ته مثلا د عبدالاحد مومن د مونږ تاسې فضانور چې ولاړې فضا ته زه رئیس د فضایي تحقیقاتو رئیس وم هغه وخت مسؤلیت د تحقیقاتي د ما په غاړه و. یو مسله دا و چې مونږ د دغه فوتوګانو په وسیله هغه جیولوجیکي درزونه چې و هغه مو تثبیت کړه. په هغه درزونو باندې مونږ جیودیزیکي شبکې جوړې کړې پلاني ارتفاعي چې مونږ کولای شوای چې علائم د زلزلې پیشبیني کړو او خلکو ته ووایو چې مسیر د دغه درزونه باید چې دوی تاسیسات جوړې کړي کورونه جوړې کړي. هغه چې مثلا د سیلابونو هم چې راځي مونږ خو کولای شو چې ثبت یې کړو عکسبرداري کړو بیا بېرته خلک واسو چې په دغه مسیر باندې باید تاسې کورونه جوړې کړي چې په آینده کې دغه مسیر د سیلاب دی راځي او ستاسې کورونه ورانوي.
ډېره مننه انجینیر صاحب نادم. استاد عارض، تاسې په پیل کې د نړیوال اقلیمي بدلون په اړه خبرې کولې. د نورو هیوادونو اقلیم څومره د افغانستان په اقلیم باندې اغیز لري؟
اقلیم بدلون یوه نړیواله پدیده، یعنی د اقلیم بدلون سرحد نه پیژندي، ولیکن هغه هیوادونه چې هغه زیات صنعتي هیوادونه دي هغه د اقلیم په بدلون کې یا مثلا د چاپیریال په تخریب کې زیاته ونډه لري. د اقلیم بدلون چې اساسي علت یې مثلا په اتموسفیر کې د کاربن ډای اکساید د ګاز زیاتوالی دی. که دو اندازې ته موږ تاسې ځیر شو، په افغانستان کې دا کچه په هر 0.15 پر نفر ده. یعنی په افغانستان کې د افغانستان د نفوس هر وګړی په کال کې 0.15 تنه کاربن ډای اکساید آزادوي مجموعي. خو که چیرې موږ امریکا ته ولاړ شو دا 15 تنه دی. نو د دو مقایسې نه موږ تاسې مختجوتیږي چې د اقلیم په بدلون کې کوم هیوادونه زیات نقش لري. له بده مرغه افغانستان د اقلیم په بدلون کې ونډه ډېره کمه، ولیکن زیان یا هغه منفي اثرات یې په افغانستان باندې خورا زیات دي. نو موږ و تاسې ته لازمه ده تر څو موږ و تاسې د دغو اقلیم د بدلون هغه منفي اغېزې
لیکن استاد بیا دې تم بیا توجه وکړئ چې هغوی څومره ونې لري او څومره ونې او ځنګلونه شته او موږ څومره په دې برخه کې کار کوو؟
کاملا زه درته موافق یم سروان صاحب. د افغانستان مثلا 3% موږ تاسې ځنګلونه لرو، خو د نورو هیوادونو ځنګلونو ته که موږ تاسې ځیر شو د هغو د ځنګلونو ساحه هم زیاته ده، ولیکن بیا یې تولید د کاربن ډای اکساید هم زیات دی. د موږ ساحه که کمه ده بیا تولیدم په هیڅ حساب دی. دا موږ درته منو چې په افغانستان کې د ډیفورسټیشن
منظور دا دی چې که چېرته موږ ونې زیاتې کړي وای او د چاپیریال په برخه کې مو نور کارونه کړي وای، د هغوی له لورې چې کوم زیان چاپیریال ته اړول کېږي نړیوال چاپیریال ته، له هغه به تر ډېره خوندي وو.
بالکل بس دا چې د اقلیم بدلون معمولا ټول هیوادونه ګواښي، ولیکن هغه هیوادونه چې هغه مثلا ځنګلي پوښښ ساحه یې کمه ده، خلک یې غریب دي، د طبیعي زیرمو تخریب یا د استفاده اندازه یې لوړه ده، هغه زیات ورته زیانمنونکي دي. که چیرې موږ تاسې مثلا خپل طبیعي منابع په سالم ډول مدیریت کړې وای، خپل ځنګلونو ته ترجیح ورکړې وای، هغه هم ساتلې وای، هغو ته پراختیا ورکړې وای، د څګځایونو په تخریب کې سهم نه وای اخیستی، نن به موږ تاسې د دغو سیلابونو د منځته راتګ، د وچکالۍ د منځته راتګ او مثلا د اقلیم د بدلون اغېزې به وای، ولیکن په هغو کچه به نه وي لکه نن سبا چې دي. ځکه چې موږ تاسې په تېرو لسیزو کې د ځنګلونو په قطع کې د ډیفورسټیشن اندازه نه در نورو هیوادونو ته خورا لوړه وه. په افغانستان کې موږ تاسې په افغانستان کې فرهنګ د نهال شانه یا د نیالګي کینولو ډېر کم دی. ښاروالۍ په ډېر زیات مصرف سره په کارونو کې نیالګي کینوي، ولیکن د هغو مراقبت، د هغو ساتنه د هر خادي کس یا هر هغه څوک چې په ښار کې ژوند کوي د هغو مسؤلیت دی، ولیکن موږ دغه مسؤلیت نه دی درک کړی. د هغو مسؤلیت نه درکول د موږ تاسې د هغو معلوماتو ټیټه کچه ښایي. نو کچیر موږ تاسو خپل مسؤلیت در کړای وای د خپل ځنګلونو تم پراختیا ور کړی وای د حقوق ساتنه کې د ترځایونو په ساتنه کې نقش او رول لوبولای وای نن به افغانستان په دغه بد وضعیت کې نه و. په مجموع کې د اقلیم بدلون موږ تاسو نشو کولای چې د یو افغانستان د حقوقو کنټرول کې سهم واخلي. دلته نړیواله کچه باندې هڅې روانې دي او هڅې باید وشي تر څو د اقلیم د بدلون مخه ونیول شي. د اقلیم د بدلون مخه نیول موږ تاسو سل فیصد د دو مخه نشو نیولای، ولیکن د هغو د حکومتي اثراتو کمول موږ تاسو لپاره یوه لاسته راوړنه ده چې څنګه کولای شو د هغو منفي اثرات ته نړیواله کچه کار وکړو چې د هغو دپاره مختلف استراتیجیګانې مختلف پالیسیګانې په کارول کېږي. نن په سبا په نړیواله کچه دا حتی روانه ده چې د کاربون دای اکساید تولید کچه را کمه کړو چې د دغو تولید کچه را کمولو دپاره موږ تاسو د صنعتي فعالیتونو کمول او په مقابل کې د شنه پوښښ یا ځنګلاتو پراختیا ده چې دغه دوې د حل لارې دي چې د یوې طریقه موږ تاسو وکولای شو په خپلو ورځنیو چارو کې د کاربون دای اکساید تولید کچه را کمه کړو او په مقابل کې هغه څه چې هغه د کاربون دای اکساید جذبوي چې هغه شنه پوښښ او نباتات او ځنګلي ساحې د هغو ته پراختیا ورکړو تر څو وکولای شو موږ تاسو د اقلیم د بدلون ستونزه تر یوه حده کنټرول او د خلکو ژوند وژغورو.
ډېره مننه. سلامت اوسې استاد عارض. انجینر صاحب نادم، ډیر ځلې په افغانستان کې مځکه شوېدلې ده او حتی بسته کلي اعلان کړي دي، باید کورونه خلک څه ډول ځایونو کې جوړ کړي چې مثلا غونډۍ یا غر پرې را ونه خوي یو دوی لاندې نشي؟
خبره دا ده چې اول خو ما مخکې هم وویل چې دغه نقشې چې دا اوس موږ موجود لرو، دغه جیولوجیکي درزونه چې اوس موجود دي، دولت ته پکار ده چې دغه باید په هر ولایت کې دغه باید پیسه د خلکو ته وخی، یا مثلا شاروالی کې دغه نقشې موجود باید وي چې پوه شي کومه ساحه کې.
یعنی انجینر صاحب ستاسو منظور داره چې تخنیک هغه ځایونه تشخیصول شي چې دا ډول خطر پکې وي؟
بله بله، په دې چې خو معلوم دی چې کوم غرونه بیا خلک هم په سترګو لیدلی شي، دوی ته معلومیږي چې په ټول زمان کوم ځایونه خوېږي، دوی ته معلومیږي. اما دغه ډېر بیا د پیسو په علمي شکل باندې دولت کولای شي چې متخصصین کار واخلي. مثلا هغه نقشې ما تاسو ویل چې موږ موجود لرو، جیولوجي او کارتوګرافي اداري کې دا استه خپل ریاست سروي معدن جیولوجي کې استه چې دوی کولای شي د دې څخه استفاده وکړي، وګوري چې کم ساعت آسیب پذیر دي، کم غرونه څه شکل جیولوجیکي شکل لري او ساختمان لري، دوی کول د دې څخه د دې علمي مسایل څخه استفاده وکړي. نو ضرورت دی چې د افغانستان حکومت مثلا تحقیقاتي مراکز باید په هر برخ کې جوړ کړي، د اوبو په برخ کې علیحده، د مثلا د جیولوجي مسایلو باندې علیحده، او د زلزلې دا شیان باید چې دولت ولې مثلا هایدرولوژي اداره مونږ تاسو لرو وزارت انرژي اوبو کې، دوی د پاره هم پکار دا لاس پکار چې متاسفانه چې په دغه وختونو کې اکثر متخصصین یعنی په دو څلور ټکال کې بس د وطن زیاده فرار د مخزون دي چې دا ډیر ضرر و افغانستان ته رسېږي چې دوی کوله شو. او تاسو کې په یاد په 1300 کال کې اته موږ تاسو د سولر مرکزی تحقیقاتي مرکز درلوده د کابل کې د هوایي بلاکونو مخامخ دلته درلود، یعنی 1300 کال کې. نو یعنی افغانستان دا مسائل درلود متاسفانه چې اوس ټول په جنګونو کې اخته یو. اوس تاسو وګورئ چې موږ آمو سیند لرو او موږ خپل منځي جنګونو کې اخته وو، تاجکستان، ازبکستان، ترکمنستان خپل منځو کې د دغه آمو دریا په روت سیند اوبو د استفادې په هکله دوی تفاهمنامه یا اوکلیک امضا کړی، اصلا افغانستان ته توجه نه کوي، امنیت ورنه کوي. الان چې دا سیند افغانستان مثلا دی وادو ته ځي، دا د مونږ مفت اوبه ځي، بل دا چې مونږ قانون دی د اوبو د استفاده قانون نه لرو، بده نه پوستا سولري واټر پمپونه دي دوامدار چالان دي، بس دا د ځکه لاندې اوبه بس مصرفيږي چې دا خو غیر قانوني دي، بس قانون ورته جوړ شي چې لکه چې استاد وویل د قطري سیستم نه استفاده وځي چې موثر توګه هم اوبه ډیر ځای نه سي، هم زراعت په اصطلاح علمي شکل باندې مخته یو ورسی.
بله سب او کله کدا سی وی قطره وی وی نو د سی بنی وی چې په یو ځای کې ډیر وب کړم شي بل ځای ته کم وب ورسی شي نو هغه عاید به هم په دې شکل سره زیات شي. استاد عارض بخکې دا یادونه فکر کوم انجینر صاحب نادن وکړه چې ډیر ځایونو کې کورونه په داسې ځایونو کې خلک جوړوي چې هغه کرنیز ځمکې وي، حال دا ده چې د افغانستان کرنیز ځمکې کمی دي او داسې ساحې ډېرې دي چې هلته شنې نه دي او کرنه پکې نه کېږي. بهتره ده چې ښارګي او کورونه په داسې ځایونو کې جوړ شي. په داسې حال کې چې د خلکو اقتصاد هم خراب ده، ولې دې مسالې ته خلک توجه نه کوي؟
سروان صاحب، تر ډېره بریده پورې په افغانستان کې دغه شل کلنې جګړې یا دغه سیاسي ناخوالې د دې سبب ګرځېدلې دي چې موږ تاسې هر څه په معیاري ډول مخ ته وړاندې نه شي. یوه لویه ستونزه چې په تېرو شلو کلونو کې موجوده وه هغه دا وه چې د ناامنۍ په اساس زیاتره خلک د کلیوالي ساحو نه یې مهاجرت وکړه ښاري ساحو ته. په ښاري ساحو کې د نفوس کثافت یا د نفوس اندازه زیاته شوه، په همدې اساس تقاضا د اوسېدلو ځای ته زیاته شوه. په همدې اساس د اکثره ښارونو زیاته کرنیزې ځمکې هغه په مسکونی ساحو باندې بدلې شوې، چې په کرنیزې ساحو بدلېدل په مسکونی ساحو باندې زیاتې ستونزې رامنځته کوي. د یوې خوا د غذا یا د کرنیزو محصولاتو د کمښت سبب ګرځي، له بلې خوا د هغو انکشاف یا د هغو هغه معیاري جوړښت په نظر کې نه نیول کېږي چې آیا دا ساحه د دغو بلند منزل دپاره مقاومت لري یا نه لري. نو په همدې اساس باندې په افغانستان کې اکثریت ښارګوټي چې دي هغه په کرنیزو ساحو باندې جوړ شوي دي، چې د یوې خوا د کرنیزو ساحو اندازه کمه کړې ده، د حاصل یا د کرنیزو محصولاتو د تولید کچه یې کمه کړې ده، د اوبو د زیرمو باندې فشار زیات کړی دی. نو په همدې اساس موږ تاسې زیات داسې سیمې لرو چې هغه د کرنې دپاره مساعدې نه دي. موږ تاسې کولی شوی په میدان لرونکو سیمو کې داسې د هابیټیشن یا مثلا د مسکولي ساحو دپاره د هغو څخه ګټه واخلو، ولیکن د عملیاتي ملحوظاتو په اساس باندې یا مثلا د مسلکي اشخاصو د مشورې په نظر کې نه نیولو سره یا هم د قانون د نشتون په اساس باندې چې موږ تاسې قانون نه درلو. په تېرو شلو کلونو کې اکثره ښارګوټي په داسې ساحو کې جوړ شو چې هغه کرنیزې ساحې وې، کرنیزې ځمکې وې، بې د کوم معیار، بې د کوم قانون، بې د کوم اصول او پرنسپ نه هغه آباد شوي دي. چې نن سبا یې مشکلات او ستونزې ورځ تر بلې زیاتي، ځکه هغه منظم کانالیزیسیون سیستم د هغو دپاره نه دی ډیزاین شوی. د خپله د کانالیزیسیون نه شتون د زیرزمیني اوبو د چټلتیا، د هوا د چټلتیا، د اوبو د کمښت تر څنګ نورې زیاتې ستونزې رامنځته کوي. نو په مجموع کې هغه ستونزې دي چې په تېرو شلو کلونو کې قانون ته نه پابندي، د مهاجرت لوړه کچه او په خودسری یا په بدون د مشورې څخه د بدون د اصولو او پرنسیپونو په نظر کې نیول سره د کرنیزو ځمکو تبدیلول په مسکولي ساحو باندې د یوې خانې د اوبو د کرنیزو محصولاتو د کمښت ستونزه رامنځته کړې، د اوبو د کمښت ستونزه رامنځته کړې ده، او بالاخره یې نورې محیطي ستونزې او په طبیعي منابعو د فشار نور هم زیات کړی دی.
ډېر زیاته مننه. استاد نادم، د بندونو په برخه کې ویل کېږي چې دا هم چاپېریال ته زیان اړوي، که دا توضیح کړئ چې ولې؟
زه بندونه فکر نه کوم چې چاپېریال ته زیان وري، برعکس مثلا بندونه چې جوړوي هم اوبه ذخیره کوي، هم مثلا د سیلابونو مخه نیسي، هم د انرژي د پاره ښه دی. په دې چې که موږ تاسې تامین د انرژي ونکو د برق او ګاز او د شام نه، دغه لپاره د خلکو مجبوره کیږي د ونې قطع کړي او د دونه استفاده وکړي، د ډبرو سکاره څخه استفاده وکړي، چې دا چاپېریال ته ډېر تاوان رسوي.
دا خبره تر دې پورې کوله چې مثلا دوی وایي چې د ټولې انرژي چې دی چاپېریال ته ضرر لري، یوازې تجدیدونکي انرژي لکه د باد او د لمر دغه به ضرر انرژي ده. نو د بندونو په ارتباط هم دا خبره کیږي؟
نه، د بندونو انرژي چې دی هغه خو ډېر په اصطلاح به ضرر ترین ده. د بندونو انرژي ده چې کیږي مثلا سولریز انرژي چې دی، خو تاسو ډېر په څو موده چې
ټول غیر مضره ده. بله،
مضره څه کوي چې او غیر اقتصادي هم ده. نو په دې چې ژر هغه تختی چی دی، اغا مثلا ایندار چی دی، زریگی اغا بیتریگان چی دی، جز زریگی بیا نور مگر تجدید که داخل بیا
چاپیریال ته تاوان رسیږي. یعنی په ټولو کې چې ښه انرژي دغه د اوبو انرژي ډېر پیسه لږ زیان لري، هم اوبه ذخیره کېږي هم پیسه. موږ تاسې باید دولتونو باید په دې برخه کې ډېر کوششونه وکړي چې خلکو ته انرژي یا برق ورته ورکړي، دا له یا د ګاز لار یا مثلا د اوبو له لارې چې یا چې خلک بیا ولوته دغه نسي اړ نسي چې د ډبرو سکاره نه استفاده وکړي د ونو د وهلو د لرګونه.
بله صاحب، ډېره مننه استاد عارض. تاسې د پکتیا پوهنتون استاد یاست، هغه ولایت چې ځنګلونه نسبتا ډېر لري، پکتیا او خوست او دا ولایتونه یا نور شرقي ولایتونه. په وروستیو کې په ځلونو په دغو ځنګلونو کې اورونه بل شول، خصوصا د نورستان او کنړ په ځنګلونو کې. دا د دې لپاره چې په ځنګلونو کې اور ونه لګیږي، خلکو ته څه سپارښتنه لري چې څه باید وکړي چې دغه کم ځنګلونه چې لرو چې دا هم له لاسه ورنه کړو؟
چروان صاحب، د ځنګلونو اور سوځیدنه یا اور لګیدنه معمولا موږ تاسو په دوو برخو باندې ویشو، چې یو طبیعي اور لګیدنه ده او بل انساني مداخلې په اساس اور لګیدنه ده. د نړۍ په کچه کې موږ تاسو د اور لګیدنو پیښو ته ځیر شو، زیاته کچه یې هغه د طبیعي د انساني نامناسبو کړنو په اساس رامنځته کیږي. ډېره کمه د 10-15% واقعات هغه د طبیعي پیښو په اساس چې راد و برق او ځینې نور مسایل د هغو په اساس رامنځته کیږي. لکه مخکې چې ما هم یادونه وکړه، په افغانستان کې د طبیعي منابعو د مدیریت یا د هغو د ملکیت په اساس ستونزه رامنځته شتون لري. یعنی هر قوم، هر قبیله، هر کلی، هر قریه، هر ولایت د دې ادعا لري چې دغه طبیعي ځنګلونه د دموږ شخصي ملکیت دی، بل څوک د دې نه د استفاده حق نه لري. چې په اکثره مواردو کې موږ تاسو خپلمنځي شخړې، خپلمنځي مشکلات د دې سبب ګرځي شوي دي چې په ځنګلونو کې اور لګیدنه یا اور اچول رامنځته شوي دي. خو په مجموع کې موږ تاسو د دې په خاطر باندې چې په طبیعي ځنګلونو کې د طبیعي اور لګیدنې کچه را کمه کړو، د هغو لپاره په علمي توګه د ځنګلونو مدیریت ته د عصري ټکنالوژۍ څخه استفاده ده، چې ریموټ سینسینګ او جی‌آی‌اس دی، چې هغه په ډېر کم وخت کې هغه زیانمنونکې ساحه یا د اور لګیدنې ساحه تشخیص کوي. د هغو څخه د عصري ټکنالوژۍ نه موږ تاسو استفاده وکړو، د اور لګیدنې مخه ونیسو. له بلې خوا نه موږ تاسو خلکو ته عامه پوهاوی ورکړو چې په کومه ساحه د اور لګیدنې لپاره زیات زیانمنونکې ده، په هغو کې مثلا د یو کلنو څو کلنو نباتاتو ریبل، یا مثلا په هغو کې د دهلیزونو منځ ته راتګ تر څو د ونو ترمنځ یو مشخص لاین موجود وي چې تاګونه یو پر بل باندې ونه لګي. د طبیعي اور لګیدنې په وخت کې د دې ساحې څخه اور بلې ساحې ته انتقال نشي. نو په مجموع کې د خلکو همغږي، د خلکو همکاري او دا درک درلودل چې دغه طبیعي منابع د ټول ملت سرمایه ده، د دوی په ساتنه کې باید هڅه وکړو، کوشش وکړو، د خلکو همکاري، جامعه د دولت همکاري، د عصري ټکنالوژۍ نه استفاده، او بالاخره موږ تاسو کولای شو د دغو طبیعي منابعو کې یا په دغو ځنګلونو کې د اور لګیدنې ستونزه تر یو کچې پورې کنټرول کړو.
ډېره زیاته مننه کور ودان د پکتیا پوهنتون استاد او د چاپیریال ساتنې متخصص مجیب عارض، د ځمکې پېژندنې متخصص انجینیر خلیل احمد نادم څخه چې په دې خپرونه کې ګډون وکړ. له تاسو درنو اوریدونکو هم منندوی د اوسنۍ رادیو خپرونې 24 ساعت اوریدئ شئ.
ಜಾನಾನ್ ದೇದಂತ ಜಾಮ ತೋರೆ ನರೆಯುರದೆ ನಂದ ಜಾನಾನ್ ದೇದಂತ ಜಾಮ ತೋರೆ ನರೆಯುರದೆ ಬಾಲ್ಪು ಜೆಲ್ಲಂಕಿ ತಾತಾಂ ಸಿಕ್ಕಿ ತನಾವೋ ನ ಮಸ್ತಿ ನಾದನೇನೆ ನಂದ ವತನ್ ಪಲೋರೆ ಜಾಮ ತೋರೆ ನರೆಯುರದೆ ತಾಕು ಜೆಲ್ಲಂಕಿ ತಾತಾಂ ಸಿಕ್ಕಿ ತನಾವೋ ನ ಮಸ್ತಿ ನಾದನೇನೆ ಯೋ ಚಿತವೆ ಸಾಲ್ತ ಮಯು ವೇಷು ಮಸ್ತೆ ನಾ ಜನೇ زد تقدیر پزول نو تڑلی واما وسو مور دمی زد تقدیر پزول نو تڑلی واما وسو مور دمی نند وطن پلور زما مست نازنی تای خو جلن کے دادم زکی تناو نا مست نازنی.